احمد شیبریم د ازادي راډیو د سلور بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم مخکې تر دې چې د خبرونې مطالب تاسو ته معرفي کړم خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندي ټوپ په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار باسي. د دې وزارت ویاند ماتیو میلر پرون سه‌شنبه په واشنگتن کې په خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شوه چې څومره افغانان په پاکستان کې د امریکا ویزو ته انتظار دي، خو دا خبره یې وکړه چې د دغو افغانانو د خوندي سلو لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړې.
So we are in close and constant communication with the government of Pakistan.
موږ متحده ایالاتونو ته د لیک دیدونکو کسانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې او دوامدار تماس کوي. موږ غواړو چې د پاکستان له حکومت سره په ښه نیت کار وکړو ترڅو هر هغې اندېښنې ته چې ښایي ولري ځواب ووایي. موږ د زیانمنونکو او له خطر سره مخ افرادو خوندیتوب ته ډېر اندېښنه لرو. موږ په دې باور یو چې دا زموږ د دواړو هیوادونو په ګټه ده چې د کډوالو او پناه غوښتونکو لري خوندي او اغېزمنې بیا میشتېدنې ډاډ ترلاسه کړو.
د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15,000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی د افغانستان ته ناستوي. د بخښنې نړیوال سازمان له پاکستان د هغو ښځینه افغان خبریالانو، فعالانو، هنرمندانو او د پرزیدلې جمهوري نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندېښنه ښودلې چې له پاکستان ایستل کیږي. د سازمان پرون په یو بیان کې وویل که دا خلک وایستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د بخښنې نړیوال سازمان پر اسلام آباد تور لګولی چې د افغان کډوالو د ایستلو د پلان د عملي کولو پر مهال خلک په خپل سر نیسي او د ماشومانو او زړو په ګډون د کورونې غړي له یو بل جلا کوي. په بیان کې د پاکستان پر حکومت ژغ شوی چې د افغان کډوالو ستنول بند کړي. د نومبر د لومړۍ نیټې څخه له پاکستانه له 400,000 ډیر افغان کډوال چې پاکستاني چارواکو په وینا د استوګنې قانوني اسناد نه لري ایستل شوي دي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازی ټام ویسټ وی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو لوی کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوي افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. ټام ویسټ بیګا پر ایکس شبکې په یو بیان کې ویلي دی له دې سره موافق دی چې راستنېدونکي افغانان د خوندیتوب درناوي او ساتنې مستحق دي. له دې مخکې د افغانستان لپاره د امریکا د سفارت شارج دافیر کران ډیکر پر خپل ایکس پاڼه لیکلي چې زرګونه راستنېدونکو افغانانو ته د خوړو، استوګنځي او روغتیايي خدماتو د برابرولو په چاره کې له سیمه ییزو افغان چارواکو سره د خپلو شریکانو له شی همکارۍ څخه خوشحاله ده. د طالبانو چارواکو ویلي چې له پاکستانه د افغان کډوالو د ایستلو په لړ کې تر اوسه له 400,000 زیات افغانان بیرته خپل هیواد ته ستانه شوي. د امریکا ولسمشر جو بایدن وایي دی په دې اړه چې د حماس لخوا یو شمېر یرغمل شوي به د یوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي ډېر د آرامي احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالاتو او اروپایي ټولنې یوه ترهګره ډله پیژني د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو د اکتوبر 2 نیټې په برید کې له 200 زیات کسان یرغمل کړي دي. ولسمشر بایدن پرون سه‌شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوي موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بیرته له خپلو کورنیو سره یو ځای شي. ښاغلی بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهالې وقفې سره موافقه کړې. له څلور ورځني اوربند په اړه د څلور ورځني اوربند په اړه موافقه پرون سه‌شنبه اعلان شوه. ازادي راډیو په انټرنیټ کې پاس ازادي راډیو ډاٹ کام کې اوریدل شي.
پورن مورنم غره پاتاسول پورنمو درمې سند ښلي سراب پاتاسو ځایون غره پاتاسول.
افغانستان ته د ستنو شوی کډوالو دی وضعیت د ملګرو ملتو د کډوالو عالی کمشنري تازه اندیشنې په دې ارتباط څرګندې کړې. وړاندې به تفصیل در سره شریک کړو. د افغانستان په سړو سیمو کې نن د شوانځي یو کلنۍ آزموینې پیل شوې. نجونې ناهیلې دي.
هر رقم چې دوی وای موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خوانځي او ته زده کړې لپاره لاړ شو.
د زهرو کاروان پروګرام هم لرو. د کوکنار یو شمېر کاروندګر بدیلی معیشت غواړي.
پور کې یو ولستنه مې زما سره د ولست نه دې دګي نو زاري ان مې چې شو خرم سوکم.
در دې شیبي
د ازادي رادیو خبري ټولګه
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي وایي له پاکستان په دلیز شکل د افغان کډوالو ایستل په افغانستان کې روان بشري بحران پسې پراخوي. فلیپا کانډلر چې پرون له اسلام آباد آنلاین پیجنوا کې به مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې په افغانستان کې سړه هوا او د کډوالو لپاره د سرپنا نشټون هغه څه یاد کړل چې د نوموړي په وینا کې غمونه خوړل شي شاید له عملي یو شمېر کسان خپل ژوند له لاسه ورکړي. په ورته وخت کې د مهاجرت نړیوال سازمان وایي د کډوالو جبري او ډله ییز اخراج له لسیزو جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګرېوان دی. جزئیات د امید زهیر مل په راپور کې.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر وایي د ښځو او ماشومانو په ګډون افغانستان ته ستنېدونکي ډېری افغانان زیانمنونکي دي او له پاکستاني په ډله ییز توګه اخراج په افغانستان کې روان بشري ناورین لا پسې زیاتوي. منمن کانډلر چې پرونې له اسلام آباد آنلاین جنیوا کې مطبوعاتي غونډې ته خبري کولې اندېښنه او خوده چې په سړه هوا کې له سربرا پرته د ډېرو خلکو د مړ کېدو احتمال شته.
افغانستان ته ډله ییز اخراج به روان بشري بحران نور هم زیات کړي. د هوا په سړېدو سره په یو شمېر سیمو کې د تودوخې درجه منفي څلور ته رسېدلې. د ښځو او ماشومانو په ګډون ډېری ستنېدونکي زیانمنونکي دي او که بې سرپناه پرېښودل شي ممکن په سوړ ژمي کې ومري. له همدې امله په پاکستان کې یونیسیف په ژمي کې د بیرته ستنولو د درېدو غوښتنه کوي.
په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي دا هم وایي چې د بې اسناد افغان کډوالو ډلې اخراج پریکړي په پاکستان کې په میشتو هغه افغان کډوالو هم منفي اغیز کړي چې هلته ثبت شوی او یا هم د اوسیدو معتبر اسناد لري. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري د شمیرو پر بنسټ د اکتوبر له 3 مینیټې راهیسې 320,000 افغانان افغانستان ته ستانه شوي خو د طالبانو د حکومت ویان زبیح الله مجاهد بیا د دوشنبه پر ورځ اسوسییټډ پریس خبري اژانس ته ویلي چې ورسیو کې نږدې 3,500 افغانان افغانستان ته ستول شوی دي. په پاکستان کې د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو د عالی کمشنري استازي فلیپا کینډلر د پاکستاني حکومت لخوا د افغان کډوالو د زورولو نیولو او جبري اخراج د پیښو د زیاتوالي یادونه هم وکړه او ترې وغوښتل چې افغانستان ته هر ډول ستنېدل باید په خپله خوخه خوندي او باعزته وي. هغې دا خبره هم کړې چې یونیسیف له پاکستانه غوښتي چې د سکرینینګ میکانیزم جوړ کړي څو هغه کسان وپیژندل شي چې خوندیتوب ته اړتیا لري. له پاکستانه تازه راستانه شوي هم له دوی سره د پولیسو او نورو امنیتي ځواکونو د بد چلند کیسې کوي. د سپین بولدک له دروازې راستون شوی عبدالغنی وایي د کور ټول وسایل ترې پاتې شول او په زور راوشړل شو.
پورونه مورنم ګره پاتې سول پورنمو درمې سند ښکلې سراب پاتې سو ځایون ګره پاتې سول.
په همدې حال کې د کډوالۍ نړیوال سازمان هم وایي ډېرې راستنیدونکو نه هیلې دي او دوی ته ویل چې مجبور شوي خپل ټول توکي او شتمنۍ پرېږدي. په افغانستان کې د کډوالۍ سازمان مشر ماریا مویتا په جنیوا کې وی خبري غونډه ته هم ویل چې راستنیدونکو خورا ځان منونکو او دوګدې مودې لپاره سم دستیم راستو ته اړتیا لري. هغه زیاته کړي د کډوالو جبري او ډلیز اخراج له لسیز جګړو بې ثباتۍ او اقتصادي ناورین وروسته بل بحران دی چې افغانستان ورسره لاسو ګریوان دی. په همدې حال کې د افغانستان ختیځ ته راستون شوی محمدی ګل وایي کار روزګار یې نشته او نه یوازې دا چې سرپناه نه لري بلکې تر اوسه ورسره مرسته هم نه ده شوې.
نه نه یو روپۍ د سهارا مې کې یو روپۍ کومک شوی دا وخت چې مونږ کله راتلو نو لکه د مونږ چې لکه ځان تخپل نه چې لکه مدرسې کې استاد ما نو مدرسې کې استاد ما نو دوه نه ماشه مو چې لږ کور مصرف هم بچلو نو بیا حالات د سراغ چې دا کور دا شیان هم خرڅ کړل مګ هم بلاره کرا کړل نو بیا د هغه هلته کې ویل چې ورو چا سره د سری نی یا غنی هغه ته مونږ د کنسال د دې شله خانه دا
طالبان حکومت بیا ادا کوي چې دراستنیدونکو افغان کډوالو لپاره د روغتیا سرپناه او خوراک په برخو کې اسانتیاوې برابرې کړي او څو کمیټې د کډوالو ستونزو د رسیدو په برخه کې کار کوي. په همدې حال کې د طالبانو د حکومت وایي ذبیح الله مجاهد نن په یوه اعلامیه کې چې په خپل اکسپانډ خبره کړې لیکلي د وزیرانو شورا په غونډه کې چې د طالبانو د مشر ملا حبت الله په مشرۍ په کندهار کې نیول شوی وه ټول وزیرانو ته لارښوونه شوې چې د کډوالو خدمت ته د خپلو کارونو په سر کې ځای ورکړي.
د ازادي رادیو خبرونه د ماخام ل شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ څپه دولس شپږ نوي او د سهار ل شپږو د ماخام تر شپږو بجو په لنډو څپو نونس یویشت او پنځه ویشت مترو اوریدلی شئ.
ازادي رادیو څلور ویشت ساعته.
نن د افغانستان په سړو سیمو کې د ښوونځیو کلنۍ آزموینه پیل شوې خو یو شمېر هغه نجونې چې ل شپږم ټولګي پورته ټولګیو کې وي او د طالبانو له بیا ځلي واکمنۍ راهیسې ترې زده کړې پاتې شوې دي وایي نږدې دوه نیم کاله وخت ضایع شو او برخلیک یې څرګند نه دی. هڅه مو وکړه په ډیړه د طالبانو د حکومت نظر هم ولرو، خو بیا بیا هڅو سره هم ونه توانیدو. د طالبان حکومت په 2020 کې لبیا ځلی واکمنی سره سم لښ په ژوند ټولګي پورته شونځي د نجونو په مخ وتړل. جزئیات په دې راپور کې چې لاس د کړو پاتې د وینچلې په ژغ پیلش
دا چې موږ هلکان وینې چې هغوی دی خنځیو ته د ازموینو لپاره ځین او موږ دا ډیر
دا د کابل اوسیدونکو لپاره دا چې نن یو ورور د خنځی د کلنې ازموینې لپاره کتابونه په لاس لکوره وواته، خدا ورسره یوازې تر دروازې ولاړه او بیرته نه هیله ستنه شو. د طالبانو حکومت د پوهنې وزارت پر خپل اکسپانه د یوې اعلامیې په خپرولو سره ویلي چې د هیواد په سړو ولایتونو کې د 402 کال د لیسو او منځنیو ښوونځیو کلنۍ ازموینې به د قوس په لومړۍ نیټه پایل او د همدې میاشتې په 15 به پای ته ورسیږي. د لیمې ورور امان الله وایي د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ مخکې به یې خپلې خور سره یو ځای سبقونه ویل، ازموینو ته به یې چمتووالی نیولو او ښوونځي ته به تلل. هغه آزادی رادیو ته وویل
نن زمو کلنۍ ازموینه پیل شوه. نن چې زه کلنۍ ازموینې ته تلم نو زما خور ما ته ورقه راکړه او وی ویل چې کاشکې زه هم له تا سره مکتب تلی شم. اوله کې هغه له ما سره همزم پی وه، هغه له ما نه 2 کاله شاته شوه. زه له طالبان نه هیله لرم چې خورګان مکتبونه مې خلاص کړي.
لیما چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنۍ سره سم 53 ټولګي کې زده کړې پاتې شوې وایي تر ننه هر شپه په دې هیله رڼوي چې سبا به یې د طالبانو د حکومت له لوري د نجونو د ښوونځیو د پرانیستلو زیری واوري او راتلونکي ته به یې هیلې وغوړېږي. نوموړي زیاتوي که د ښوونځي دروازه یې نه وه تړل شوې سږ کال به یې د 12 ټولګي کلنۍ ازموینه کې ګډون کړی و. لیمې ازادي راډیو ته وویل
وخت وځای کېدل اول په اسلام کې موږ په حدیثو کې دا په قران کریم کې دوی دې طرف ته اشاره شوې ده دا چې حکومت کوم شرایط شي غوي دي لري باید یعنی موږ هر رقم چې دوی وايي موږ همغه سي که حجاب وي که برقوي که هر څه شي وي موږ تیار یو چې خنځیو ته زده کړې لپاره لاړ شو. نو حکومت څخه مه هیله ده چې خنځي موږ د خنځیو دروازې زموږ پر وړاندې خلاصې کړي.
دا یوازې د لیمې هیله نه ده، ډیری افغان نجونې دا غوښتنه لري او په دې تړاو یې خپل غږ پورته کړی دی. د بلخ ولایت اوسیدونکي او د نهم ټولګي زده کوونکي هادیا
هنوز
تر اوسه زموږ برخلیک نه دی معلوم. موږ له خپلو حقونو برخمن نه یو. افغانستان کې هیڅ چلې حق نه لري چې درس ووایي.
دا چې شپږم ټولګي پورته د نجونو ښوونځي به کله پرانیستل شي په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویان د ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو پورې یې ځواب را نه کړ. د طالبانو د حکومت له تیرو شاوخوا 2.5 کلونو راهیسې په ښوونځیو کې له شپږم ټولګي پورته د نجونو زده کړې بندې کړې او د تیر کال له ډسمبر میاشتې راهیسې یې پوهنتونونو کې له لوړو زده کړو هم راګرځولي دي. په دې اړه د پراخو کورنیو او بهرنیو غبرګونونو سره سره هم دوی خپله پرېکړه نه ده بدله کړې.
ازادي راډیو څلیرویشت ساعته له تاسو سره ده.
په ننګرهار کې د تیر جمهوری نظام یو څارنوال او خوري د نامعلومو کسانو لوري په مربوط ډول وشل شوې دي. د وشل شوې څارنوال نقی محمد تقی محمد تقی د کورنۍ یو شمېر غړي ازادي راډیو ته دغه پیښه تایید کړه. تفصیل په دې راپور کې
په ننګرهار کې د وشل شوې څارنوال نقی محمد تقی یو زوی چې نغواړي په راپور کې نوم خپور شي ازادي راډیو ته وویل چې پلاری په کابل کې ژوند کاوه او د روان نومبر میاشتې په 14 ورته په ننګرهار کې د یوې ملمستیا بلنه ورکړل شوې وه. هغه وایي پلار او عمه په دې ملمستیا کې د ګډون لپاره ننګرهار ته تللي وو، خو 15 ورځې وروسته د دواړو جسدونه د دې ولایت د بیسودو ولسوالۍ په دامان سیمه کې پیدا شول.
نو اول سانه کې دوی مسموم کوي، بعد مسموم کېدو او شکنجه کوي، نو بعد اثر د شکنجې په ځان کې لیدل کېږي. نو بعد هغه بیا پنجشنبه نه تر دوشنبه ورځ وی جسدونه په سړک کې پراته په بیسودو ولسوالۍ مربوط یو دامان کله هلته په یو مرموز ډول پراته دي. دغه اتمه حوزه د طالبانو پولیسو هغه بیا په خبري کې دا جګی وړي شفخانه د ساتامه د ننګرهار
دی. وای نه پوهیږي چې په پیخه کې څوک لاس لري. دا هم لا معلومه نه ده چې پیخه جنایي اړخ لري او که سیاسي. څارنوال نقی محمد تقی د تیر جمهوری نظام پر مهال د لوی څارنوالۍ په بیلابیلو ریاستونو کې دنده ترسره کړې وه. د کورنۍ غړي وایي چې پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره مخکې د جرایمو د څېړلو پالي اداره کې د څارنوال په توګه دنده ترسره کوله، خو د طالبانو تر راتګ وروسته په کور کې نست او دنده یې پریښوده. که څه هم د پیښې په اړه د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي، خو د افغانستان د څارنوالانو د ټولنې یو غړي عابد اندرابي ازادي راډیو سره په خبرو کې د دغه څارنوال وژل کېدل تایید کړل او دا یې وکړه چې په تیرو څه باندې دوه کلونو کې په افغانستان کې د لوی څارنوالۍ له 30 ډیر غړي په مرموز ډول وژل شوی دی.
دا امنیت د ټینګښت او عمومي عفو پاره چې حاکم حکومت کومه ادعا کوي دا کاملا رد ده. طالبان په شخصي ډول د تیر حکومت د نظامی او ملکی کارمندانو د انتقام اخیستنې هڅه کوي او په تیرو دوو کلونو کې په افغانستان کې له 30 څارنوالانو ډیر په مرموز ډول وشل شوي او یو شمېر لا هم د طالبانو په زندانونو کې دي.
پاندی حال کې د بشري حقوقو یو شمیر فعالان وایي په وروستیو کې په افغانستان کې د تیر جمهوریت نظام د غړو د وژل کېدو پیښې زیاتې شوې. د بشري حقوقو فعال نرګس سادات ازادي راډیو ته وویل
قتل‌های مرموز در افغانستان خیلی افزایش پیدا کرده.
په افغانستان کې د تیر حکومت د نظامیانو او ملکی کارکونکو د مرموز وژنو پیښې ډېرې زیاتې شوې دي او دغه قتلونه چې ورسته تر بلې ډېریږي د ډېرې اندېښنې وړ دي.
باعث افزایش کننده بوده در افغانستان.
د بشری حقوقو فعالان ادعا کوي چې د تیر جمهوریت حکومت د ملکی او نظامی غړو د وژل کېدو په پیښو کې تر ډیره طالب وسلوال لاس لري، خو د طالبان حکومت په ځلونو دغه شان ادعا رد کړي. طالبانو ویلي چې مشری ملا هبت الله پر افغانستان د طالبانو د دوهم ځل واکمنۍ لپاره وروسته عمومي بخنه اعلان کړي او دوی دغه فرمان تجمن دي. خو د ملګرو ملتونو د 2022 کال د جولای میاشتې د راپور لمخي د طالبانو د عمومي عفو سره سره د 2021 میلادي کال د اگست 15مې د 2022 میلادي کال تر جون میاشتې پورې لګ تر لګه 1.5 په خوانی دولتي چارواکي او امنیتي منسوبین د قانون له چوکاټ بهر وژل شوی. د بشری حقوقو د څار سازمان د 2022 کال پر راپور کې هم راغلی چې طالبانو د تیر حکومت امنیتي ځواکونه له وقفي پرته نیولې، شکنجه کړې او وژلې دي. شاوخوا درې میاشتې وړاندې په افغانستان کې د ملګرو ملتونو د مرستندوی پلاوی دفتر یا یوناما هم یو راپور خپور کړی و چې طالبانو د واکمنۍ له پیل راهیسې د پخواني حکومت د پوځیانو په ګډون 300 زیاتې بشري سرغړونې کړي چې غیر قانوني وژنې، خپل سری نیول، شکنجه، ګواښونه او ناوړه چلند پکې شامل دي. خو هغه مهال د طالبانو د حکومت ویان ذبیح الله مجاهد هم د یوناما دغه راپور رد کړی و.
د ازادۍ راډیو په خبرونو کې د افغانستان سیمه او نړۍ له وروستیو تحولاتو خبر شي.
ازادي راديو څلورويشت ساعته.
اسرائیل او حماس په غزه کې پر یو موقت اوربند موافقه کړې چې لمخې حماس 50 تنه یرغمل خوشی کوي او اسرائیل په بدل کې لخپل زندانونو د 150 فلسطینیانو د خوشی کېدو ترڅنګ په غزه کې پوځي عملیات څنډوي. په دې اړه یو موافقه د قطر په منځګړي توپ تر لاسه شوې چې د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر هرکلی کړي. نور په دې اړه جزئیات له نوریاس نوري څخه اورو چې په سټوډیو کې راسره دی. نوري صاحب مهرباني.
بله شبر صاحب مننه. په غزه کې د روانې جګړې په ترڅ کې چې له پایلې نږدې وونه تیریږي د لومړني موقت اوربند له مخې چې سخت دریځ حماس ډلې او اسرائیل دواړو پرې موافقه کړې. حماس د هغو شاوخوا 240 یرغمل شوو 50 تنه خوشې کوي چې د ډلې د اکتوبر په 1 د اسرائیل پر جنوبي ښارګوټو په برید کې یرغمل کړي دي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپایي ټولنې تر هغه ډله بولي ام په دغه برید کې پر یرغملو سربیره 1200 اسرائیلیان وژلي دي. اسرائیل پر څلور ورځنی اوربند شوی موافقه له مخې چې عملي کېدل به په راتلونکو څلور ساعتونو کې رسمن اعلانېږي له خپلو زندانونو لږ تر لږه 150 فلسطینیان آزادوي. اسرائیل ویلی اوربند کې د شوک چې حماس د یرغمل شو آزادولو ته دوام ورکړي. ټاکل شوی دی یرغملو لمړنۍ ډله به چې شمیر شاوخوا 100 خودل شوی دی اوربند لټینګېدو وروسته سبا پنځشنبه آزاد شي. د رویترز خبری آژانس راپور له مخې د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو دفتر په یو اعلامیه کې ویلي چې د څلور ورځني اوربند په ترڅ کې به 50 تنه چې هغه یوازې ښځې او ماشومان خودل شوي آزاد شي او زیاتوي ښایي دغه اوربند وغځیږي که حماس له هغې وروسته هم د نورو یرغملو خوشې کېدو ته دوام ورکړي. په اعلامیه کې د زندانی فلسطینیانو د خوشې کېدو یادونه نه ده شوې، خو د اسرائیل د عدلي وزارت د 300 زندانی فلسطینیانو د نومونو یو فهرست خپور کړی چې ښایي آزاد شي. سخدری زی حماس ډلې ویلي د اسرائیل زندانونو د یو نیم سل فلسطینی ښځو او ماشومانو د آزادولو په بدل کې به 50 تنه یرغمل آزاد کړي. د شوې موافقې له مخې به غزې ته چې اسرائیل بشپړه محاصره کړې پر بشري مرستو، درملو او سون موادو بار سلګونه لارې ننوځي، او اسرائیل همدارنګه منلې چې د اوربن په موده کې به د غزې پر لویدیځې برخې ټول هوایي بریدونه دروي او په شمالي برخه کې به د ورځې د شپږو ساعتونو لپاره الوتنې نه کیږي. د امریکا ولسمشر جو بایدن د اسرائیل او حماس ترمنځ د موقت اوربند په اړه د شوې موافقې هرکلی کړی او ویلي دي دا چې د حماس لخوا یو شمېر غمل شوي به د شوې موافقې له مخې ډېر ژر آزاد شي، دی ډېر د آرامۍ احساس کوي. جو بایدن پرون سه شنبه وویل دی ډېر خوښ دی چې یو شمېر دغه زړور به په منځني ختیځ کې د شوې موافقې د بشپړ عملي کېدو په ترڅ کې بېرته له خپلو کورنیو سره یوځای شي. بایدن د قطر او مصر له مشرانو څخه چې د ده په وینا دغې موافقې ته د رسیدو په برخه کې مهم رول لوبولی مننه وکړه، او اسرائیل هم وستایه چې په غزه کې په روانه جګړه کې له اوږدمهاله وقفې سره موافقه کړې ده. د څلور ورځني اوربند په اړه دغه موافقه پرون سه شنبه اعلان شوه.
راپورونه مرکه او اوریدونکي د تخار ولایت مرکز د طالقان شهر په دوو ناحیو کې د تشاکو بو څلور شبکې جوړې شوې او ګټه اخیستنې تسپارل شوې دي. تفصیل په دې راپور کې.
د تخار مرکز په طالقان ښار کې د تشاکو بو د څلور شبکو په پرانستلو سره څه باندې 3000 کورنۍ د تشاک له پاکو بو برخمنې شوې دي. د یاد ولایت سیمه چارواکي وایي د اوبو دغه څلور شبکې د طالقان ښار په لومړۍ او دویمې ناحیو کې پرانستل شوې دي، چې له دې وړاندې د دغو ناحیو اوسیدونکو د تشاک اوبو له نشتوالي شکایتونه کړي وو. په شمال ختیځ زون کې د ښاري اوبو رسونې او فاضلابو د عمومي ادارې رئیس نعمت الله احمدی آزادۍ راډیو ته وویل
د دې پروژو په ګټه خستلو سره 3000 او شپږ سوه کورنۍ د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمنې شوې. د دې څلورو پروژو په پلي کېدو کې خلکو له موږ سره همکاري وکړه او د خلکو د مرستو په پایله کې دغه څلور پروژې پرانستل شوې.
د تخار مرکز د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې اوسیدونکي د څښاک اوبو د شبکو د پرانستلو له امله خوښي څرګندوي او دغه راز پر خلکو غږ کوي چې د اوبو سپما ته جدي پاملرنه وکړي. د طالقان ښار د لومړۍ ناحیې یو قومي مشر شاه محمود افضلی آزادۍ راډیو ته وویل
ښار په یو شمېر سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې، خلک د اوبو له نشتوالي سره مخ شول. سږ کال موږ تصمیم ونیو چې له حکومت سره مرسته وکړو تر څو کور په کور د څښاک اوبو نلونه وغځوي. زموږ همکاري نتیجه ورکړه او له پاکو اوبو برخمن شو.
د یاد ولایت د دویمې ناحیې یو شمېر اوسیدونکي د تخار د اوبو رسونې له ادارې غوښتنه کوي چې د اوبو د میترونو د نصبولو بهیر ګړندی کړي. د یاد ناحیې یو اوسیدونکي عبدالحنان راته وویل
موږ سخت د څښاک اوبو له کمښت سره مخامخ وو. خوښ یو چې د اوبو رسونې ادارې د خلکو ستونزو ته پاملرنه وکړه. الحمدلله د څښاک له پاکو اوبو څخه برخمن شو.
د طالقان ښار یو بل اوسیدونکی کریم الله هم ورته خبره کوي.
طالقان ښار په زیاتو سیمو کې د اوبو څاګانې وچې شوې وي. دوه درې ځلې مو د هرې څا په کیندلو 10-15 زره افغانۍ ولګولې، خو اوبه راونه وتلې. بیا خلکو د اوبو رسونې له ادارې سره مرسته وکړه، نو په پایله کې زموږ کورونو ته د څښاک اوبو نلونه وغځول شول.
د تخار د اوبو رسونې او د ښاري فاضلابو د ادارې امیر کریم الله حقیار وایي پر دې څلور پروژو څه باندې 11 میلیون افغانۍ لګښت راغلی چې 60% لګښت د خلکو لخوا ورکړل شوی دی.
پلان داریم کې در آینده از کده بیشتر به مردم
موږ ژمن یو چې د خلکو ستونزو ته رسیدنه وکړو. د میټرونو د نصبولو په بهیر کې ځکه خنډ رامنځته شوی چې موږ میټرونه له بهرنیو هیوادونو پیرو. د میټرونو په رسیدو سره به د پاتې شمېر کورنیو ستونزې هم هوارې شي.
په داسې حال کې د طالقان ښار په دوه ناحیو کې د څښاکو اوبو څلور شبکې پرانستل کیږي، چې له دې وړاندې د تخار د مرکز د یو شمېر سیمو اوسیدونکو د نیمه ژورو څاګانو د وچېدو له امله خپلې اندېښنې څرګند کړې وې.
د تیرو درې اونیو په ترڅ کې په میدان وردګو کې د لیونیو سپیو د داړلو 14 پیښې ثبت شوې دي. د دې ولایت یو شمېر اوسیدونکو وای د دې پېښو علت خلکو خپل بې خوري ده. د میدان وردګ شاروالي او د عام روغتیا ریاست پیوي چې د لیونی او سپویو د لمنځوړلو لپاره هڅې پیل کړې. نور په دې راپور کې
د میدان وردګ ولایت د عام روغتیا ریاست مسولین خبر ورکوي چې د ولایت په مرکز میدان شار کې په روان نومبر میاشت کې د لیونی سپویو د داړلو څوار لسپیشې ثبت کړې دي. د دغه ولایت د عام روغتیا ریاست مرستیال پرې د احمد نوري وایي څوار لس کسان د دوی سره په ولایتي روغتون کې بستر دي چې لیونی سپویو داړلې دي.
که څوارلس د ربیز مثبت واقعیت دی او ولایتي روغتون کې بستر شوي دي. مخکې د نچمو کمپاین شروع کړو موږ ولایتي روغتون کې د دې لپاره واکسین لرو د هغې د تداوۍ لپاره او هغه کله چې سپي په واسطه ودرول شي هغه تداوي کېږي. وروسته د هغې نه د ولایت د مقام د پیشنهاد په اساس نو نوموړی کمپاین شروع شوله چې ټول وسایل د عام روغتیا ریاست یعنې د تطبیقون کې انجو په همکارۍ باندې تر سره کیږي. فقط بشری قوا بشری ځواک د شروالې په امر بد کېږي چې هغه کوم وسایل چې واکه چې ویل کېږي ورته هغه شروالې کسان ورته چې په ساکي بیرته سپی دی راټولوي.
په میدان وردګ ولایت کې له دې وړاندې هم د لیونی سپیو د داړلو پیښې ثبت شوي دي چې وروسته بیا د شروالې مسولینو په وړاندې د اقداماتو خبره هم ورکړي. ولې د شروالې د اقداماتو سره سره بیا هم لیونی سپی را پیدا شي؟ د دغه ولایت اوسیدونکي او مدني فعال راشد عمر می په دیاړه پښتلې دي.
لیونی سپه پاړه د څه کیسه وسې دلته یو غو مریض ونه کله چې هغه مریض سوی و بیا د مامغه مرز له عمله هغه لماین زتل لیونو هغه به پاکی کړي و بس غرزولې و مال تشو خو دل نو دا سپید دی هم دغه غو د مرز له وجنه کوم سپای ور برابر سو دا چې داړلې خړلې و نو وروسته هغه سپی نور سره جنگ کړي و نو لخال کو نم د خواهش دسې کله کوم حیوان سی مریض سی یا غسی او هغه لماین زلال سی بجا جای و نه غرزی مسولینو ته خبر ورکین و هغوی ته
خلجی ټولو سره سره دغه ولایت د خلکو غوښتنې د شاروالۍ له مسولینو څخه دا دي چې دغه ښار دي په منظمه توګه له سپیو پاک کړي. دغه ولایت اوسیدونکي زیاتوي چې د یاد ښار اکثره برخې په کوڅه ګشت سپیو ډکې دي چې د خلکو ژوند یې ورتریخ کړی دی.
لاس پنځه لاس نفره خوړلې دي کنه د موږ له مسیرانو د غوښتنه ده چې دغه مخنیوای وکړي که څه دوا چي ورته اچي بس رقم یې کوي خو مقصد څه مخنیوای وسی کنه. خلک په تکلیف دي حیوانان مکتب ته ځي بلې خوا ته ځي سیاسري دي او کته پورته کې نور چا سره خو ټول د څه نسی کوي چې مثال د خبرې یو شایي ورته چې مخنیوای وسی خو له مسیرانو نم دا غوښتنه زیدي او مخنیوای وکړي.
بل خو د دغه ولایت د شاروالۍ ریاست مسولین هم منی چې یو ځل بیا په شار کې لیونی سپی پیدا شوی دی او له خلکو غواړي چې ځانونه خوندي کړي. دی وایي دا ځل بیا د لیونی سپی و د لمنځوړلو کمپاین پیل کړی دی.
ستاسو له پیغامونو
سلامونه نیکی هیلی د ازادي راډیو کارمندان ته. زه غلام حیدر دلاور خبره کوم د پکتیکا ولایت د دلی ولسوالۍ نه. شکر الحمدلله زه د ازادي راډیو چې ډیر منندو یم چې موږ ته تازه تازه خبرونه را رسوي. خدای تعالی دې وکړي چې موږ د زنګزبله هیواد جوړ شي. الله خو دې وکړي چې موږ د افغانستان د خلکو غوړ د خدای تعالی وکړي. موږ د افغانستان خلک سوال ټکر ټکر در پودره دي څونه مهاجرین در په تر اسو ټونه ټونه مرسو ټونه ټونه د کې زایس یو به تعالی دی او کې سي جوړ سي.
زه دا ازادي رادیو د ټول کارکونکو څخه مننه کوم. الله دې وکړي چې جوړ روغ به ځوندې به سرور لري. ورور پاکستان کې مر سره ډیر ځلن کېږي مر سامانونه ګرځول کېږي مر مر ریکارډونه ضرورو ریکارډونه راسته استل کېږي ورور پیسې پنا کرا سخصل کېږي ورور.
سلام علیکم خان محمد يم د خوز خار څخه در سره په تماس کیم. د پاکستان مهاجرین چې د پاکستان باید د افغان مهاجرو سره خار او یو کې دا کوم بد چلن چې دا روان کړی د ټول د اسلام او د بشر حقوق سره روانه ده. دوی نړیوال باید ټول دوی باندې فشار راوړي چې د افغانان په داسر ژمی کې کارونه رنګ نه کړي د ملک راونه باسي. دا ډېر لوی ظلم دی.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ.
د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سي. شمیره ده 00422111201.
څلور نیمه بجې شپې وړاندې د سحر کاروان پروګرام لرو. تر هغه مخکې لنډ خبرونه. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د هغو زیانګالو او له خطر سره مخامخ افغانانو د خوندیتوب په اړه د پاکستان له حکومت سره له نږدې په تماس کې دي چې امریکا ته د لیږدولو لپاره په هغه هیواد کې انتظار بسي. د دې وزارت ویان ماتیو میلر پرون سه شنبه په واشنگتن کې خبري غونډه کې د هغو افغانانو دقیق شمیر ونه شو چې په پاکستان کې د امریکا ویزې ته انتظار دي. خو دا خبره یې وکړه چې د هغو افغانانو د خوندیتوب لپاره واشنگتن هلې ځلې پیل کړې دي. د پاکستاني چارواکو په وینا په دغه هیواد کې 15000 داسې افغانان ژوند کوي چې امریکا ورڅخه غوښتي دي چې دوی دې افغانستان ته ناستوي. د پښتون نړیوال سازمان له پاکستانه د هغو شجینه افغان فعالانو، خبریالانو، هنرمندانو او د پرزیدل جمهوریت نظام د چارواکو د امنیت لپاره اندیښنه شولې چې له پاکستان استل کیږي. د سازمان پرون په بیان کې وویل چې کدا خلک وېستل شي د طالبانو لخوا د تعقیب او ځپل کېدو له سمدستي ګواښ سره مخامخ کېدای شي. د افغانستان لپاره د امریکا ځانګړی استازي ټام ویسټوی په داسې حال کې چې د مهاجرت نړیوال سازمان او د کډوالو لپاره د ملګرو ملتونو یو کمشنري له پاکستان خپل هیواد ته لستنول شوی افغان کډوالو سره مرستې او په سیمه کې د بیړنیو اړتیاو چارې تنظیموي، امریکا به د دې ادارو ملاتړ ته دوام ورکړي. او د امریکا جمهور رئیس جو بایدن وای د پدیاړه چې د حماس لخوا یو شمیر یرغمل شوی به د وی موافقه لمخې ډیر ژر آزاد شي، ډیر د آرامۍ احساس کوي. حماس چې د امریکا متحده ایالات او اروپا ټولنې یو ترهګر ډله پیښنی د اسرائیل پر جنوبي شارګوټو د اکتوبر 2 منټي په بلیټ کې له 200 زیات کسان یرغمل کړی دي.
د زهرو کاروان
دا زادې رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هلی ومني. د زهرو کاروان د دیونې خبرونې ته مهرکلی کوم. د زهرو کاروان د دیونې په خبرونه کې مستاسل لپاره دا مطالب چمتو کړی دي. ملګری ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي.
اسوک مخسم وسات 8 بجې
سحر 8 بجې چې بل خو بره پاتې دلو بیا به مده شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه او ستړي کیدو به په چا سره چې موږ کار کاوه موږ ته تاریا کړل او موږ د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
په یو بل راپور کې به واوري چې وزګران وایي وچکالی او د کوکنارو پر کښت بندیز ل لوی سره مخ کړی یو
پورکی یو ولسته نه مز ما سره د ولست نو په دې دغه یو زاریان مز چې شو خرمه سوکه مت
کده طالبانو د حکومت له خوا له بدیل کخ پرته د کوکنارو پر کخ بندیز د دوهم کال لپاره دوام وومومي پس ګرو ته به ځانو نڅوي. په دې اړه مو په منځنی اسیا کې د یو ان او ډی سی د معلوماتو د دفتر لمشتي میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي.
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
تمل کور ملتونو له نشي مواد سره د مبارزه اداره د لری پروتوسي مل خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي.
یو موتاد خپل مستعار نوم حشمت الله خي وای چی ورونه می په ډبولو او شکنجه درملنې ته اړباسي.
تقریبا د ماش پغم بستر ده. علت باندې نه پوهیږو چې دغه جنه وځو دا نور مالیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان تم پام سي چې دام چې وکړه.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د کورنۍ د غړو په مخ کې نشه کول کومې ناوړه پایلې لري.
ته خو مې هسې هم لکې وتلی خود خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي ولې بې غوري ورسره کوي؟
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاق او اصلي قربانيان دي او ناوړه ګټه ځینې اخیستل کیږي. په افغانستان کې د معتادینو په اړه د دې سازمان څېړنې ښیي چې انساني قاچاقونکي معتادین په چلول له یو ځای څخه بل ځای ته قاچاق کوي او آنده چې له افغانستان څخه د باندې هم کاچا کوي. په دې راپور کې ویل شوی چې ډیری معتادین د سختو کارونو لپاره له یو ځای څخه بل ځای ته کاچا کیږي، او دوی چې له چا سره کار کوي هغوی یې له مجبوریت څخه ناوړه ګټه اخلي. د موضوع نور جزئیات به په دې راپور کې واورو.
د ملګرو ملتونو په دې راپور کې ویل شوی چې په افغانستان کې 4 میلیونه خلک په امنی ډول نه شک کوي. دا هغه شمیر دی چې د افغانستان د خلکو 10% تشکیلوي. ملګری ملتونه وایي چې په افغانستان کې معتادین د خپلو نشي موادو پیدا کولو له امله له ډیرو مالي ستونزو سره مخ دي. همدا دلیل دی چې هغوی د انساني قاچاقونکو په دام کې اسانه مشلي. په دې راپور کې په افغانستان کې د نشي موادو سره د مبارزې ادارې د رفتار مشري انوباسود له قوله ویل شوي د اعتیاد او انساني قاچاقو ترمنځ ښکاره اړیکه سته، ځکه چې اعتیاد د انساني قاچاقو لپاره زمینه برابروي. ډیری هغه معتادین چې د معتادینو د درملنې مرکزونو ته ورځي دا شکایت کوي چې له دوی څخه د احتیاط پر مهال ناوړه استفاده کیږي، او دا ناوړه استفاده د دې لامل شوی چې له جسمي پلوه کمزوري سي او اجتماعي اعتبار ته زیان ورسیږي. په دې راپور کې د افغانستان په جنوب کې د یو روغتیايي مرکز د مسؤول غلام حیدر له قوله ویل شوی چې قاچاقونکي د انسان له کمزوري او مجبوري څخه ناوړه استفاده کوي، ځکه دوی پوهیږي چې معتادین د نشي موادو رانیولو لپاره پیسو ته اړتیا لري. له همدې امله معتادینو ته د کار په اړه د درواغ وعدې ورکوي او یا د ډیر کار لپاره په نشي موادو معتاد وي. ډیری هغه معتادین چې د ازادي راډیو د زهرو کاروانه پروګرام سره خبرې کړې ویلي چې د مهاجرت پر مهال د افغانستان په ګاونډي هیوادونو کې معتاد شوي او ځینې خپله د کار د خاوندانو لخوا نشو تاسول شوي دي. خاوندي هغه معتاد چې په ایران کې د کار پر مهال د یو ایراني لخوا په چل ول معتاد شوي دي.
سهار 8 بجې چې بل خوبه را پاڅېدلو بیا به مو د شپې تر 12 بجو پورې کار کاوه، او ستړی کېدو به له چا سره چې موږ کار کاوه هغه به موږ ته پټ په چای کې تریاک راکول. د وخت په تېرېدو سره به ژر ستړی کېدو. د کارخوان به راته ویل چې ستاسې درمل زما سره شته. ما ویل څه ډول درمل؟ موږ ته یې تریاک راکړل او موږ یې د خپل کار لپاره معتاد کړلو.
دا مهال د افغانستان په جنوب غربي ولایتونو کې ډېر معتادین اوسېږي چې د دوی ډیر برخ په ایران کې معتاد شوي او بیا افغانستان ته په زوره شړل شوي دي. دا معتادین که څه هم د افغانستان د بیلابیلو ولایتونو اوسیدونکي دي، خو دا چې په نیمروز، فراه او هرات ولایتونو کې نشي مواد اسانه او ارزانه پیدا کیږي، له همدې امله دوی نه غواړي چې خپل ولایتونو ته ولاړ شي.
په راپور کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي په افغانستان کې معتادین د انساني قاچاقو اصلي قربانیان دي.
دا زهرو کاربن په دې خبرونه کې د نشې موادو ټول اړخونه څېړل کیږي. په یاد ولرئ چې دا خبرونه د ازادي رادیو پر ویب پاڼه فیسبوک او ټویټر باندې هم اوریدلای شئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور درو چې د افغانستان په جنوبي ولایتونو کې بزګران وایي چې وچکالی او د کوکنارو پرکښت بندیز له جدي اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. په هلمند ولایت کې بزګران وایي چې په تیر یو کال کې د کوکنارو د کښت له بندیز سره پوروړی شوی او اوس مهال د خوراکي موادو ترڅنګ د ناروغانو لپاره د درملو رانیولو پیسې هم نه لري. د ملګرو ملتونو د ادعا پر بنسټ په تیرو کلونو کې د افغانستان څخه باندې 80% کوکنار په هلمند ولایت کې کرل کېدل، خو سخت کال په دې ولایت کې د کوکنارو کښت 95% کم شوی دی. د موضوع نور تفصیل به په دې راپور کې واورو.
کالم وڅوروره بارانو نمنو.
امیر جان د هلمند ولایت د سنگین ولسوالۍ اوسیدونکو دی چې نږدې 10 چری بزمکه لري. دای وای چې په خوابه د خپل زمکه په یو برخه کوکنار کرل او د تاریاکو پیسو به د کور اړتیاوی پوره کولی. خو کله چې د طالبانو حکومت لخوا د کوکنارو پر کښت بندیز لګول شوی، دوی له خورا ډیرو اقتصادي ستونزو سره مخ شوی دي.
دا اوس په لاره موږ وروره په خدای د قدم رسته وړو ته متاجي سترګ پر ورته پلار چې موږ غوښنو خدای مو سیسه او کار سره برابر سکاله مو چوروره بارانو نمنوه تاریخم بنسوله. دا اوس په لاره موږ دایال وړي نه لرو ور تاریخ اصلات پر کول ور د کور د مرزي د جامع د خوراکي د غلي د لاندې د پس ور ور د غوښ ار شي کار کوي. مګر دا چې بنسوي دی ور بس مې اقتصاد ډیر زی په سعودي ور ور بل اخما سره روز شال دی گزاره ډیر پورن را باندې دی زی په کور کې پیدا سره مور د دې سره کارس کده غسې پورک تیش تاریخ له ور ور پور پر موږ باندې په لابسته کال 5000 روپۍ نه باندې کېدل. بس ور ور چارکه یو نیمه یو من تاریخ براله ور ور ټول کور مشکلات پند سره کې البی کې ور ور
د هلمند ولایت بزګران وای د طالبانو د حکومت لخوا د کوکنارو د کښله بندي سره سم وچکالی هم ډیر ځپلی او دروا کخت خړو بولو لپاره کافی وبنه لري. د هلمند ولایت د مرکز لخرګه خر اوسیدونکو محمد نبی ازادي رادیو ته ویل سکالې د اقتصادي ستونزو له امله ټول کال ماشومان غوښنه د خړلې
پورکی یو ولستانه مز ما سره د ولست نو په می دادی نو زاری ان مز چې شو خرم څوک ما څوک ما سره کې بش پش خوروار پنځنیم خوروار د غزمج د وچ دوده یواز د دغه د اچوبې د غزمنز کرا جوړ شو بنې وس دغه د بجه کز ماز ما د ادم کوم زکه درو بولانی دا انور هغه د وچ کلا کا ولاله
د ملګرو ملتونو د راپور پر بنسټ په تیرو کلونو کې په افغانستان کې له 2,03,000 هکتارو کوکنارو څخه 1,02,000 هکتار یوازې په هلمند ولایت پورې اړه درلوده. خو د السس په نوم یوې برېټانیې موسسې د معلوماتو له مخې سږ کال په هلمند ولایت کې یوازې 5,000 کوکنار کرل شوي وو. د هلمند ولایت یو بل بزګر نقیب الله وایي که له دوی سره مرسته ونه شي نو د اوبو د کموالي له امله نشي کولی چې راواکښتونه وکړي، ځکه د راواکښت د محصولاتو لپاره بازار نشته او ټول زحمت یې بې ځایه دی.
خلق ستړي دي د یو دی شیرا کې چې هغه تاریخ رقم کار مشته و چې تاریخ نه یي کوډونه وشان ګران چې غنم خو مشته خپل ټکټر و د کوډ روپی مشته غنم نه سره جوړولې چل جری بم ځکه مې دي چې تاریخ نه پوه کړو غنم مشته خپل سر لم نه جوړي.
د کوکنارو د کښت له بندېدو سره د هلمند ولایت بزګران داسې مهال د خپلو اقتصادي ستونزو په اړه شکایت کوي چې تازه ملګرو ملتونو ویلي که د کوکنارو پر کښت بندیز همداسې دوام ولري او له بزګرو سره د بدیل کښت په برخه کې مرسته ونه شي نو په افغانستان کې به بېوزلي او لوږه نوره هم ډېره شي.
درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې بزګران وایي وچکالۍ او د کوکنارو پر کښت بندیز له لوږې سره مخ کړي یو.
د نشه یي موادو احتیاط پر ټولنه څه ناوړه اغیز کوي؟ د زهرو کاروان ځانګړې خبرونه تاسو او ستاسو کورنۍ د نشه یي موادو له زیانونو خبروي.
درنو اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې د ازادي رادیو خبرونه چلروي ساعت د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو نونس 25 مترو او د ماخام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 2,09 منځنۍ څپو باندې واوري. ملګري ملتونه په افغانستان کې د بزګرو ژوند د اندېښنې وړ بولي. د دې سازمان له نشه یي موادو او جرمونو سره د مبارزې اداره وایي که د طالبانو د حکومت لخوا له بدیل معیشت پرته د کوکنارو پر کښت بندیز د دوهم کال لپاره دوام ومومي دا وضعیت به بزګران نور هم بېوزله کړي. په دې اړه زموږ همکار مرسلین ارسلا په منځنۍ اسیا کې د یو این او ډی سي د معلوماتو د دفتر له مشري میرمن سالوم فلوري سره مرکه کړي او په پیل کې پوښتلې که بزګرو ته د کوکنارو بدیل کښت ور نکړل شي دا وضعیت به څه پایلې ولري.
Following the ban announced by the de facto authorities in
the حکم نظام لوري د کوکنارو د کښت بندیز چې د 2022 کال په اپریل میاشت کې اعلان او په نتیجه کې په ټول افغانستان کې په ځانګړي ډول په هغو ولایتونو کې د کوکنارو کښت په بېساري ډول راکم شو چې له ډېرو کلونو راهیسې هلته کوکنار کرل کېدل. دا مهال په افغانستان کې د کوکنارو کښت په 95 راکم شوی چې 10,800 هکټاره ځمکه کېږي. په دې اندازه د کوکنارو د کښت کموالی ښیي چې بزګر دا حکم عملي کړی خو د کوکنارو پر کښت د بندیز دوام بدیلو کښتونو ته اړتیا لري تر څو دا کښتونه د کوکنارو ځای ونیسي. موږ پوهیږو چې د طالبانو په مخکېني دوره کې هم د کوکنارو د بندیز حکم یو کال دوام وکړ، خو کله چې د طالبانو رژیم له منځه ولاړ بزګرو بیرته کوکنارو ته مخه کړه. بله خبره دا چې ورځ تر بلې د تریاکو بیې لوړېږي. دا کار بزګران دې ته هڅوي چې بیرته کوکنار وکړي.
If livelihood does not
که بزګرو ته د کوکنارو بدیل ورنکړل شي په دویم کال او راتلونکو کلونو کې به د کوکنارو د بندېدلو ناوړه اغېزې څه وي؟
د دوهم کال لپاره د کوکنارو د کښت د بندیز دوام له نړیوالو مرستندویو ادارو سره همکاري او د حاکم نظام اوږدمهاله پروګرامونو ته اړتیا لري تر څو په اوږدمهاله کې بزګرو ته د کوکنارو د بدیل کښت زمینه برابره کړي. کته هم د کوکنارو له بدیلو کښتونو څخه ډېر عواید ترلاسه کېدلی شي خو ډېرې لږې پانګونې ته اړتیا لري چې په اوسنیو شرایطو کې دا پانګونه وجود نه لري. له بدیلو کښتونو څخه زما هدف بادام، انار، هنګ
او داسې نور دی چې د دې ونو او بوټو حاصلاتو ته رسیدل او د کوکنارو په اندازه ګټه ترې اخیستل اوږده موده غواړي.
بزګرو ته د بدیلو مرستو په برخه کې د ملګرو ملتونو په ځانګړي توګه د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې پروګرام څه دی؟ آیا د داسې مرستو لپاره تاسو مالي سرچینې په واک کې لرئ؟ Do you have enough resources for that?
UNODC works in providing sustainable alternative livelihoods to rural communities.
د ملګرو ملتونو له نشه یي موادو سره د مبارزې اداره د لیرې پرتو سیمو له خلکو سره د کوکنارو د بدیلو کښتونو په برخه کې کار کوي تر څو د اړتیا او وضعیت له ارزونې وروسته له دوی سره مرستې وشي. دغه ډول د UNODC اداره د څارنې او ارزونې او فعال سیستم لري چې په مټ یې د خپلو پروګرامونو اغېزې ارزوي او کلیوالو خلکو ته اوږدمهاله مرستې مشخصې کوي. بله مهمه خبره د ستونزو پیژندل دي چې د اقلیم تغییر د بحران لامل شوی چې په نتیجه کې په راتلونکي کې اوبه کمې شوي دي، ځکه نو په افغانستان کې هر پراختیایي پروګرام باید د واقعیتونو ته په پام سره ترسره شي.
What's
your assessment of Afghanistan ki da kimyavi nishayi mawad o pazangari dawal da ki khil waziyat khasta si arzawna tsada aw aya da dawal nishayi mawad ba da tariyaku da qachaku badil shi aw padi barkha ki da talibanu hukumat mubarazda tsuna kafi boli tasu. Have Taliban done enough to curb that?
So regarding methamphetamines, we can see that
د هغې په اړه موږ ګورو چې له 2018 کال څخه راوروسته په افغانستان، مرکزی آسیا او نورو سیمه ییزو هیوادونو کې د هغې نیول بېساري ډېر شوي دي. که یوازې د 2018 کال شمېر وګورو نو په دې کال کې د هیروینو په اندازه هیښه نیول شوې ده. زموږ معلومات ښیي چې په افغانستان کې تولید شوې هیښه نورو هیوادونو ته قاچاق کېږي او په نورو هیوادونو کې لوړه تقاضا د دې لامل شوې چې د هغې او نورو کیمیاوي نشئي موادو تولید ډېر شي. کله چې د نیول شوې هیښه اندازه وګورو نو د افغانستان ختیځ او جنوب لور ته ډیره قاچاق کیږي چې د بالکان له لارې نورو هیوادونو ته وړل کیږي. زموږ موندنې ښیي چې د ښیښې د تولید د ډیروالي یو بل دلیل په افغانستان کې د عمان د بوټي موجودیت دی چې په غرونو کې زرغونېږي. خو له نشه یي موادو سره د مبارزې ادارې په وروستي راپور کې راغلي چې د عمان بوټی نشي کولی چې د اوږدې مودې لپاره د ښیښې په تولید کې وکارېږي، ځکه چې د دې بوټي ډېر کښت ته اړتیا ده او دا مهال یوازې په محدودو سیمو کې موندل کیږي. زموږ څېړنې ښیي چې د ښیښې په جوړولو کې له نورو کیمیاوي موادو څخه هم کار اخیستل کیږي او دا مواد په قانوني ډول افغانستان ته واردېږي چې واردات یې د سیمې هیوادونو ته ستر ګواښ دی. موږ خبر یو چې د افغانستان حاکم نظام پرېکړه سرونه منع کړي دي چې دا کار به په افغانستان کې د ښیښې تولید راکم
کړي.
په مرکه کې مو واورېدل چې ملګري ملتونه وایي د کوکنارو د کښت منع کول تر بل هر چا د بزګرو پر ژوند ډیر ناوړه اغیز کوي.
آیا پوهیدلاست چې اعتیاد سوزک سبب کیږي؟ په دې اړه به ډاکټر ګل اصغر شریفیار معلومات راکړي.
سوزک کېدلی شي ډېر عوامل ولري. کېدلی شي چې سوزک د بعضو دواګانو د اخیستلو د وجې نه پیدا شي چې په هغې کې مخدرې دواګانې هم شاملې دي. همدارنګه ګردو کې تخریب یا میکروب موجود وي هم د سوزک سبب کېدلی شي. کېدلی شي منشای په یوریټرز یا حالبونو کې کوم دو پیپونه چې د ګردو څخه مثانې ته راغلي د دې کې مشکل موجود وي یا مثلا بندش موجود وي چې د مخدر موادو د توکو په واسطه په دغه ځایو کې دا تنګوالی قوي کېږي او یا څنګه کېږي دغه تنګوالي ته پراخوالی ورکوي. معتادین د دوی حفظ الصحه یا نظافت مراد نه کوي، نظافت یې صحیح نه دی. دوی هغه استنجا چې کوي او داس چې وچی کېدای شي په کروب یا انتان تیر شي او د دوی د سوزک سبب شي. بله مهمه خبره دا چې کېدلی شي معتادین دې په خاطر چې معتاد دي دوی کېدای شي ستنې یو بل ته استعمال کړي، د هغې په وجه هم دغه سوزک د نارو روغنا روغ کستا ورشی کم مخدره تو کی چی دی کاغه هر نو مادوی یا خپل خاص تاثیر لري به دوی هم کولای شي چې مثلا دغه پیپونه یا ټانکی یا پراخه کې او بل اخر د دې زمينه مسایده کې چلتا یا قدا مایا چې جمع شي ادغه وجه باندې هم کېدلی شي چې غلطه میکروبي ساحه رامنځته شي یا بندشونه منځته راشي یا د تشمیتازو بندش منځته راشي په دغه وجه باندې هم سوزاک پیدا کیږي.
آیا پوهیدلاست؟
ترنو اوریدونکو تاسو له ازادي راډیو څخه د زهرو کاروان خبرونه اوري. حشمت الله چې دا یې مستعار نوم دی وایي چې خپل غریبي او کار می کاوه یو نه اهل انډیوال نشو ته واڅولم. لمړی نشه می له چرسو څخه پیل کړه او بیا می نورو نشه یي موادو ته مخه کړه. حشمت الله که څه هم اوس ته ځان درملنه کړي خو وایي دا می شپږم ځل دی چې د ځان درملنه کوم. کله چې له روغتون څخه راووزم او نور معتادین ووینم بیرته له هغوی سره یو ځای او معتاد سم. دا چې حشمت الله د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی په دې اړه یې زموږ سره د زړه خواله کړې ده.
یو لسم سم پورې مې تعلیم کړی د قرآن شریف مې هم زده دیر سپارې بندي سم ما بس کې د ما یو انډیوال خپل هم کیس مې را سره و ده به ماته د همدغه شیانو صفتونه کول چې شیشه ده او دسې ده وسې ده وی وهه خو بدی نه یي دسې بسې تکړه بسې او ډېر ښه شی ده تشویقولم یې زه دې تاخیر دې مردار عمل راوستو ډېرې سخت م تیرې کړې او پښیمانه یې په دې عمل. اول نشم چرس هم وهل سګرېټ هم وهل بیا هم پسې شیشه شروع کړه پسې بیا پوډر راواغستل. تقریبا دا د ما شپږم بستر ده چې دغه جینه ووځو بیا پیراسو علت باندې نه پوهېږو چې دغه جینه ووځو دا نور عملیان چې وګورو یو ناڅاپه بس بیا چې کله ووهو ځان ته هم پام سي چې دا هم چې وکړه. کاروبار هم غریبي م کوله کباړ مباړ دا شیان به م راټولول بوتلونه موتلونه سل یو نیم سل روپۍ دغسې به م پیدا کولې ټولې به م دغه نیشې تلې د ورځې به باندې وتلو شپې به کور ته راتلو اسرونه مې دې رانیولی یم تړلی یم وهلی یم ټکولی یم ویلې د عمل مه کوه دا د واغه ده موږ په هغه وخت کې په ځان نه یي خپل عمل پسې به م سرزوري کوله تر دې یاده چې کور نه وتښتېدم بیا یې ګیر کړم بیا یې راوستم بیا یې وتړلم. نشي ډیر تاثیر کړی ده بدن مې وچ کړی ده زور یې د ما اوبه کړی ځواني عرصه یې را خراب کړي اقتصاد یې راته خراب کړی کور سره په لانجه اړولی یم انډیوالان دوستان ټول نه خپه دي بل دا داسې یو عمل د پاک دی نه پرېږدي سی مردار مردار به ګرځي کالي به دې خیرن یي پیسې به دې جب کې نه یي انډیوال به دې خپه یي مور و پلار به دې خپه یي بس دښمن به در باندې خوشحاله یي. یو ورځ یو هم داسې را روانوم په لاره کې ماشومان ودرولم چې یو سپینګیری سړی راغی هغه راغی خو تلاشي کړم ما ته ویلي وایي تا بله ورځ ما نه ولې منډې ووهلې ما ویلې زه نه وم بل څوک و وایي که د ما در سره یو شی را ووته بیا به زه تا سره ګورم خو تلاشي کړم شیان راته وکتل چې دی هغه ما سره نه و بیا موټر ودرووایي دا راسن ارزان قیمت کې کته کوي وایي بیا په دې لاره تیر نه سي د دښمنان مې را پورې خاندي که نه ځان سره یو رقم کیږي سخت زور را کوي خفه کیږو له وسې م څه نه کیږي کوشش کوو چې بیا ځان را جوړ کړو که مور پلار ته خدمت وکړو خپل فامیل ته.
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خپرونې وروستۍ برخې ته راورسېدو او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پورې ډرامه لرو. د ډرامې کیسه داسې ده چې د کور خاوند تل د خپلو وړو بچیانو په مخ کې نشه کوي که څه هم میرمن یې له دې کار څخه راګرځوي خو خاوند یې خبره نه مني. یوه ورځ په دې کور کې ناشنا پیښه کیږي. دا چې دا پیښه څه ده پر کور یې اغیز څه دی او وروسته به څه پیښه شي دا به په ډرامه کې واورو.
خزی څه خبره ده چې داسې بد بد راته ګوري؟
تو خدای دا کار دې کولو دی؟
کوم کار؟
زړه مې شین سو چې هر ورځ درته وایم دا تریاک غم لړلی مخوره خو ته کله د چا خبره منې؟
دا خو پخوانۍ خبره ده نن ولې په کار یې؟
ستا له لاسه د کلي ټولې ښځې پیغوره کوي. ارې خادي ته چې لاړه سمه وایي هغه د سالار تریاکي ښځه راغله.
دا خو هم ډیره پخوانی خبره ده، شل کاله دې را سره تیر کړه، اوس به هم زما او هم د ښځو له پیغورو سره عادت شوي. اوس دا وایه چې نن ولې راته پکاري؟
تو خو مې هسې هم لښې وتلی، خو د خدای لپاره د اولادونو ژوند مه تبا کوه.
ته وا چې اولادونه یوازې ستا دي او زما سره هیڅ غم نشته.
نو چې ستا اولادونه هم دي، ولې بېغوري ورسره کوې؟
څه بېغوري؟
لږ مخکې د دریدي ګل په مخ کې تاریاکو نه خوړل؟
دا کار خو زه تل کوم، څه پروا لري؟
ولې څه پروا لري؟ کله چې اولادونه تا په تریاکو وویني، فکر به وکړي چې دا ښه کار دی، یوه ورځ به دوی هم په تریاکو اخته سي.
زا بابا نه یې خوري.
څنګه یې نه خوري؟ دا او کلن ریدي ګل په څه پوهیږي؟ ماشومان خو تل غواړي چې د مشرانو کارونه وکړي.
نو څه وکم؟ اوس د هر وار تریاکو خوړلو لپاره له کوره وزم؟
په ځان پسې کوټه بندوه او زهر دې خوره.
دا کار خو به وکم، بل څه وایي؟
بل دا چې دا غم لړلی تریاک دې یو ځای پټ ساته. پرون دې د تریاکو بوتل په تاخچه کې ایښي و، بیا ما لري که؟
دومره کارونه مې په وس نه دي پوره. هم به تریاک له اولادونو پټ ساتم او هم به یې پټ خورم. تا خو بیخي له اولادونو پولیس جوړ کړه.
د پیسو په پټولو څنګه ښه پوهیږې؟ او بکس ته دې دوه غبرګ قلفونه ور اچولي دي، تریاک هم په همغه بکس کې وساته.
ته خو داسې راته لګیا لکه زه چې د ښځه او ته مې میړه یې. زه به اوس له تا سره جوړ شم.
خدای دې واخله، خدای دې مکادوه، تا دې خدای مړ کړي.
اوهو، دا دې تریاکو بوتل څنګه دلته پروت دی؟
شینکې لورې، وا شینکې لورې، ته دلته راسه.
څه وایې مورې؟ دا دې درغلم.
خدای مې دلې دې میړه خلاصه کړي، دې دل لاسه خو مې زړه خوړین سو.
دا دې مورې راغلم، څه دې ویلي؟
دا دې پلار دې تریاکو بوتل دې څنګه دې کوټې په منځ کې تش پروت دی؟
کېدای شي تریاک به مې پلار خوړلی وي.
ما سهار بوتل ولید، ډېر تریاک پکې و.
نوره نه یمه خبره مورې، خو یو دوه ساعته مخکې ریدي ګل په دغه تخچه کې ګوتې وهلې.
رښتیا وایې؟
هو مورې.
داسې نه چې ریدي ګل خوړلی وي، کور به مې خراب سي. ریدي ګل چیرې دی؟
نه یمه خبره، کوڅې ته به وتلی وي.
ریدي ګله، وریدي ګله،
وای خدای، ورور جان به مې
چیرې؟
وای ریدي ګله ورورا،
ریدي ګله زویا چیرې؟ وای کومه دی په کور کې نسته خو.
مورې، هغه پروت ریدي ګل نه دی؟
کومه دی؟
هغه دی پړ مخې پروت دی مورې.
وای خدای، لکه چې کور مې خراب شو. دا خو یې په رښتیا تریاک خوړلی دي، تر خولې زکونه راغلی دي. ریدي ګله زویا، سترګې دې خلاصې کړه. ریدي ګله زویا،
دا خو یې نه خورېږي مورې. څنګه یخ پخ پروت دی ورور مې؟
دا خو مړ دی. ریدي ګله زویا، راتخلاړې مور دې تر تا قربان. ریدي ګله زویا
دا ازادي راډیو درنو اوریدونکو، د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسیده. تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو. د خدای په امان.
ست سپار لے بچا خاندے تا تخبل جسد سپار لے بچا خاندے گنولا آڈیوں